اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچه په شمول په هیڅ ځای کې کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوې تړون عملیه او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
د وی موږ د مهال په ورځنی توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیدو سره کولی شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسوو. همدارنګ په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کیږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 9 الوتکې اخلي او خپلې 9500 9 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراس موافقه کړې ده چې 2.3 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ثبتولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او په کې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوی عدال مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د وی شبکې لاري چې بندیزونه پرې لګیدلی او لسکونه د انتقال تنظیمونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي په کې شکیل دي تل لښدولې دي. په دې څولورو تل لښدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیون بیرل تل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه وکړه دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.5 او اف ام 3.5.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبري وکړي. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکری:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلو خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خوخه خصوصا غلدا زما طبيعت نه ده چې زو ام دیغونه زی او سویت جک سره ما هغه اینه ته د موږ زومی کنه ته د موږ تابو که زه هغه تابو نه کوم بم دی سره ویرانه ما
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د سونزو پاړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مین لرم او ادامه ورکوم اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خلی بیرد محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. لا ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلی وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نور اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هر کله کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ایز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګه ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نو مولې د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا او خود ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ تر څنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریز راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټکړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی؟ وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې څو یو شمیر پکتیاوال وای د دغه ولایت نفوس ډیر شوی، خو حکومت لا هم دوی ته دغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی و. احسان آریان لګردی زرا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی غړی وکیل مبارز وای د ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچیری مرکزی حکومت ورته توجه ونه کړي نو په اړه به سخت غبرګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کیدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړی درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وای ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړی درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګې نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داوود خان لوکمنۍ را ورسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولی او په خبره په 1906 نوي کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروایی
پر شکل دا موضوع د ولس سره مترکه به مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولس به ویلی او مرکز هم ویلی چون د کور په کور سر بده د پکتیا امنیتی شرایط د تماسید نه دی. اوس نس کولای چې تر توڅو سي امنیت کې نس وی دغه سرویس سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلات او خدماتو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند را پرونه وای چې په دې ولایت کې د غنمو بای خورال وړي شوی دی، خو اوس پښتنه داده چې ولي له لشکرګاه څخه د الیاس تای پرپور کې اور
د حاصلاتو تر ټولو څوونه ورسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمې د اوسیدونکو اندیشمن کړی دی. دوی وای په خو به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړیدل خو سش کال له لومړي سره راښته سوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت به یې لوړې سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاول زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وړي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکل به د چاپ اصلاح را شخصل کېدل غنم به پاویا او په شپېته افغاني باندې ووس یو نیم سل 200 تا 250 افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریبي کورنۍ څه چاغوي د ماشام د ډوډۍ توان لري، اغوي کچيري وسم دغه سیال وي. نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنم کمښت زیات
ویل کیږي. واځ د غنمو په کروندو کې مرزونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی جرند جوړ شوی دي چې د خلکو په خبره د جرند مالکان هر یو په زرګونه بوجي غنم ترانول ورسره ذخیره کوي او د ارتیا په صورت کې بازار ته راپاسي. د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو حضرت محمد وايي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرې نږدې چې هر څوک په خپل خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زمر سره کوي. د پرامه به شره ولس ګټه کوي. غنمه ټول په ګودامونو کې ذخیره کړی دی او خلک ګوس په ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توګه نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداری ریاست مسولین وایي په تیر کلونو کې به هر جریب ځکه په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو لامل ساش کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې ډیر سره نو کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسول سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخی مرس پیدا شوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فنی کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وي غوس بزګرو سره خپل فنی مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم و په داسې حالت کې غنمو ته راپیښ شو چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او وفاتونو سره سره 3,300 ټنه غنم تولید شوی دی چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نورو کلونو 10% کموالی شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس وی ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوي دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوی ده. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونیګانه کې لیکلی دی چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسیره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال را برسیره شو چې د امریکا استخبارات وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولی وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډې لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزي په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوی ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنون کې امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشانو د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو ترشه د همدغه استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشانو د تړلو دروازو ترشه د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ وی پر دې تبصره ونه کړ چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر لخلي ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سخت تاریخ په لولو تنیش دی وی. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبريالانو ته ویل هله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به اړتیا اوریدل و غواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینی ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوی چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب پاړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیه رد کړی چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو د پنځشنبه پورس مسکو کې خبريالانو ته ویل روسیه واسي د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده.
Россия поставляла вооружение только законному
Захарова и Русия واسید افغانستان قانوني حکومت ته وسلي ورکړي او په دې ټول په هیګي کچيري امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسب وي سو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یا چې هم دا اوس په افغانستان کې خپل په خپل ګرځي د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دم غړي سندې ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوی رد کړي او به بنسټي بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلواله ډلې د لبزپل لپاره شمندي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګيږي.
تاسو لا پیغامونو
روزه بسیر الله حکمل د پنړ ولایت د درفیز مونږی ول سوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او الته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ول سوالی هم د پنړ ولایت د مهم او بانفوزه ول سوالی ده چې دوته د کرنټین خونه هیڅ جوړ شوی نه ده او بودیجه سیستم نه هر ولایت ورکل شوی ده. په کار دا چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونا کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپل کورونا کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته ده. نو په کار دا چې د فساد ادارې ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلا عزت د کندهار ولایت د ولسمه نه یو څه سره په تماس کې ما د ورتلو چارو د څخه دا غیله او خواهش چې دا د دې په وسون کارونه او د غمرست چې راځي د ولسمه او زم ملکان او چوالان یو ټول په خپل قربان باندې شی او د خوار او غریب هم نه خور دي. ولسمه چارو په دې د غم نه خور چې راوړي دا شروالي د ولسمه په ټول تور دي او هغه بیا په خپل باندې په ملکان باندې شی چې د دې سره وانډ او ما دې له دې څخه پیغام پورس سلام
هم دا زاجراتي او ريدونکو په خاصه توګه کارکونکو ته زه احاد افغان يم د هلمند ولایت مرکز نه واچم. ډېر خوشنونکي خبر چې موږ د غزونو را رسیدلې د هلمند په سټیټ کې خپلې جات او جات غونډې درې څو دي. موږ زیات په ټکو ټکو ردو او موږ سمدو دا چې بردونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبان وړونو څخه دا غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د غاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا وړاندې شي. موږ دغه چې بردونه په سخت ټکو ردو کې سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساتی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې ورسره څو میاشتو پرانستل شوې. د سن سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ ته جوړېدو چاري د 12 میلادي پړې په لمړیو کې پیل شوې وي.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشته څلور میاشتې بندې وي او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغه سپیربار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې لیبه بل بل لري درې شي. تر کورونا وایرس مخکې به دې موزیم ته په تیره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېشتي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. لوی خو به د انځورونو ننداره کوي. پر مزکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې لوی بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په چیرې دو خو او ته پړې غزولې دي چې خلک یوازې په همدې لار روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده. 45,000 متر مربع ده او پکې 15,000 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې دي چې په دې لویه سیمه کې لایو بل د واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان د موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا وایرس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
اتنیمه بجو ته نشدې شبی یو نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رادیو تاسو راغلي اسمي سونه وصول ولو. البته لاندو خبرونو ورسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو. د مېرمنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینی الوتکې پیښې کې وشل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنځشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 950 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کې شي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساسي رادیو په منځني سبد ول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 1313 شميري لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کی حکومت په دولس شته سنز درکړي د هاو حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کی زندانیانو تبادله افغانی خبرو تلار هوارول شي. حکمت الله حماس له دلیل کی د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخوالي لکمیدو لپاره وشي. خان محمد اسلام یار له دلیل کی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي د جګړې شکیل خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو شل کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشته. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمې نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دورستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. چیوال هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غږون کې جنې په دې لار کې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو او که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا ډول سيزو کې افغانون جنو د موسیقي لزده کړې نه څلستر وړنې لري.
ډېر هیودون ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتني بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
موسیقی
موسیقی افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دولسیز مخکې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې د غلیسا په انستیتوت بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوختې دي. د انستیتوت کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یوه پیاوړې ډله ده چې دیرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښي وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باورې ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نه ښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت ښځو ته یا جنکیانو ته ډېر مشکل ده. دې لپاره چې زموږ ځینې خلک دي چې ډېر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې واقعیت ډېر تشویقوي. مونږ زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور مې ډېر بیا پلار مې تشویقوي تنه پلار مې دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې وو په سویزرلند وو هغلته تر سره شو او مونږ هغلته ډېر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یو زیګیږو او مختلف آلې غږوو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربي ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربي لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډېر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي ده مرنبا بیا ضربي چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډېر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختې وي. یوه پخوانۍ سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دی زیات په پښتو نه پوهېدی خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
کیږي چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکي انسټیټیوټ کې زده کړې کوي. د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر له لارې یې په ګڼ شمېر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي نندارې ته وړاندې کړي. د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅوونکې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپلوان یې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي.
ما زه د زهره ارکستر غړی یم. اته کاله یا نهه کاله کېږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم. هر څوک شوق لري چې کار وکړي، او مونږ چې کار کوو مونږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی. دا کار خو غلط نه دی، هر چا زړه کېږي چې کار وکړي، خپل مسلک مختوی سي. پلار مور مې چې زه بل چا خبره نه منم.
د کابل مسلکي انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقۍ د ساتلو لپاره هم کار کړی، او دغه موسیقۍ ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړې. د محلي موسیقۍ لیوې وړې ډلې سره مې خبرې وکړې چې له یو شمېر نجونو او هلکانو نه جوړه وه. دوی راته یوه محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړې.
درې کاله کېږي ستار کار کوم، او بلدیت ښه ده لرمه، ډېر ورسره عادت. ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي، او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم.
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقۍ د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر، د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انسټیټیوټ د موسیقۍ په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي. په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بې وسه نجونې هم شاملوو چې د موسیقی وړتیا لري، خو د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره، او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پر راټولولو سره د کورنۍ د ورځني مصارفو لپاره 2 روپۍ وګټي. موږ غواړو دوی په خپلو پښو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان نجونو د تشویق لامل ګرځیدلی چې په دا وروستیو کې ډېر نجونو د موسیقي زده کړې ته مخه کړې، او دغه نجونې په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړې هم لري.
دشتننجونی په زهره ارکستر کې فعالیت کوي. د ارکستر په رهبری کې دونجونی دي، یو مرزیه او بل شګوفه. د زهره ارکستر غړي ټوله دشتنه دي. په ټوله کې د غنجونی افغاني موسیقي غوي، خو په بهرنوي کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غوي. یو له هغه دلیلونو چې زهره ارکستر په دنیا کې مشهور ده، دا چې زهره نړۍ ته د افغانستان سولېز چیره ښکار کوي، هغه چیره چې د جنگونو په لوګو کې پټه پاتې وه.
سم مطرح از در سطح دنیای زوره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیر مخینه لري، او په دا وروستیو کې یو شمېر نجونو دې مسلک ته مخه کړې، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کمی دي. دا چې عام خلکو ته د نجونو موسیقی غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم محمد اغل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو يم. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیر یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کړي.
نام مې نورشان رانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو يم.
موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دي، او دا سې زده کړه هم مخیمه ده. دا کومه بد خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
ما نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر امغه چلن سه نارینه سره کېج باید ده خزه سره وشي. کایما لور متوي ما خور متوي سه زغ وړ موسیقي زور اجازه ورکوم، مگر حت نه خلر نس نور مشکل نشته.
اوس په مرکه و وروچیز مخ همکاري وکمی جبرخیل د خزو لفعال ممتاز یوسف زئی سره کړی ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډي او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسف زئی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي شته، خپل موسیقي یو اونار دی چې د خزو لپاره ځوانان لپاره ډیره خدای ستکه چې دوی نور کسان د کسان شیر نوایی کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډیره جذب توجه ډیر زیات کوي. او دغه چې مونږ شیر نوایو، مونږ شیر نه ډیره ادبي شیر نه دي، معاصر شعرونه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډېره نښه ده او خلکو لپاره هم ډېره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې مونږ ښځه دغه برخه کې چې مونږ ښځه پکې شامله یي ډېره بخښي، ځکه چې دا یو تشویق ده. او مونږ خپل په پانتون کې یو غلرو یو پانځه لرو اونرا په نوم دی، دغه ډېر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوي دي چې خلک د دغه پانځه بلکل نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسو دا اونرا پانځه مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پانځه کې هم ډېره مینه او شوق پیدا کوي او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سي نه هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نور مونږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی او دا چې مروج شي خلک د دې زده کړه وکړي او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي او د دې سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی ورسره ګډ شي او دوی فکر کوم چې زه تر زره دوی زده کړم کوي او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلکو د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د نجونو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام. ایا داسې کسان مولیدل چې په خبره لغ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټول سره کته کړ څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم.
لغ خپلوانو سره روابط پرې کول سستون زیرا ولړوي
خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کوم مرستې چې په سستونزو کې دوی بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړله.
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوی اړیکې لغ خپلوانو سره بیرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګيري د منډکی پنځه سپینګيري راځم چې دا کته روابط خلاص کړي.
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثلی ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته وښې چې مریم توخی وړاندې کړې
قدر من دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي. دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ زه ته پیسې ما خلاغه پیسې اخلي خو اخي خسر سره دا زما طبيعت نه ده چې هغه زوامه دیغونه زه او سوي جک سره ما هغه وای نه ته موږ زومي کنه ته موږ تا به وکړه زه هغه تا به نه کوم هم دې سره ویرانه ما نه اوس نه سره لرم والله چې ډېر خلک سره ما کته کړی دا نه جایز هغه گی هغه به جای کارونه کې به جای کارونه دې ما خپل نه خوخیږي څوک به جای کارونه یا به جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم دا ما نه خوخیږي بیخ تیم نو ورزم عادت تیم نو ورزم او ډیرو ته ورغل یم نه.
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپل خپلوان سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فاميلی ستونزو له کبله هم د اړیکې لمینځ ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډیر تر سترګو کیږي. د مړې زیاتوي
څو مدمخ په لوګر کې په وسیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډیره کم از مکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي او شاید مترو خبره وا شاید یو متر دوه متر خبره وا چې دوی سره جګړه وکړل ورونه او سره بیل دی او بل اخر یو بل سره روابط لري د روابط سره خراب شوی دی خانه ورورګلوی چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړل هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې دی یو بل سره کولای شوړای هغه هم له منځه لاړل طبعا د ژوند خوان نشته هغه پستراب کې پسترس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی د خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې تر څنګ البته د خپل کلی له نور خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغه لډاره وس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوند کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خدا کار روسته پخیمان لري د کابل د ترخی پلو سیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل د تر زمن وځ د قطر عبید نور سره फायदा سو خو بیا خپل د لرم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کیناستم کنه دوی زلکه چا هغه مورته لم کوي دسی خیر د دې لکه شرایط اصل مشره خو دې بیا هم لکه له سوال دا مجبور سی یا وډار سی یا ملامت دا د راغ خو ما بیا مر خپل مسئولیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور ته کور کې ورته کیناستم او اوس ان شاء الله خدیر سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کې ورته کیناستم بس اوس را سره خدیو ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دوی خوشاله دي زم خوشاله یم اړي کې جوړس
خیاړي کې پټولنه کې د انسان د عزت او خوشنغ سبب ګرځي همدارس خیاړي کې ل رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوان سره خیاړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروز فصل خدای د تروز خمو چا سره قط علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبره دوستي انډوالي په صداقت سره کوو والله خو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوان مانس که کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مون مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیت سره روغ جوړ شي یار تر اوسه نه مې دي کړی نه ولا ډیر خوشاله ما دا قط او روابط خود سه شي چې بيخي خنه ده باید دوستي زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردې سره ټول سره او دا تشویش فضل د خدای د مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزړه کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو ځخه پم څنګه وکړو دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوخه کړی چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د کو پریکول ندی نو موړی وای
کته روابط باید خپلوان ترمن ونسی کده خپلوان ترمن کته روابط کیږي د خګوره ګناته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپنګری د منډکی پنځه سپنګری راځه مسی دا کته روابط خلاص کی دا سر وغواړي د افغانستان انانات شاید باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتونو په خلو باندې کیږي دوه خپلوان په منځ کې کوم مشکل تر راغلي دا مشکل د پنځو د دوه سپنګری په مابین کې د خلاص دال سره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي دی نه خو دینه خلاب کارونه جوړیږي دا د موږ ملک څخه بدبختی لنډه کوي د خپل دی جوج بدبختی لنډه کوي دا چې یو دیونه منی بل د بل منی کدا سره ومنله مشکل اوار دي هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ وسه بدی خو د خدای خوخه نه ده کتر وابطو نشي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپنګری په خلو باید نه نه د سپنګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیک وړي کو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي د دې لپاره لکه اوس اکثریت منګو تاسو ورونه چې هغه په فرېشاني اقتصادي فرېشاني باندې مبتلا دي دغه یوازینې سبب هم د قطع د روابط کېدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپل خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د دې د جهنم دی ان په ډیرو کلاکو الفاظو سره چې وسړی ته او مسلمان ته دا ویل سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل دی خطه دی روابطو یا مسلمان سره رابطه خطا کول خپلوانو سره رابطه خطا کول یا غو سره کینه په ډر کې ساتل دا شران بیخی ناروا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ یو ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي پر واپو استاد یو الحق شمسی په اړه داسې وایي
بیلبل ستونز درلودلی شي. اول خدا چې انسان یوازې ژوند نسی کولای، دا یو مسئله. بل رواني مسائل درلودلی شي چې ایجاد کی. هر یو کس تنها کیږي له ځان سره شخصي انتظائی او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي. منځوي ژوند او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې په رابطه، د نورو په رابطه یو خاص ډول افکار ته رسیږي. دا په خپل له یو بل زاویې زور دی، رنځ دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټونه کی، یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی، به دوستان دې باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي، او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي. او د نورو سره په ژوند کې د ده وده، پرمختګ، شخصیت، هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان یم، آهنګر یم، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلار پویږي چې خور سره د اب نور زما مړی ژوندې بسته، نور دې نه را کړ راضی او نه ورزم.
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندې وشکوه؟ ته خو هر ورځ دې او چانه او چا سره اړیکه پرې کوي.
ولی ته نه پویږي چې چا سره خیکی کړی ده؟ هغه چا سره چې زور سره مړی ژوندې نه لرم، زما دې زده دا کار وکړ او دې جان هغه لورې زوی ته وکړه.
ګوره خزی، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان هغه خو دې ورور ده. یو خبره و تیره شو، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور می دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور می چې زړه له چا تور شو، بیا نو یې ورسره نه کوم. زی ورسره نه کوم ستانو زړه.
کنو رښتیا دی میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نشبه وکینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکړي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه، او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو، عذر مو نه.
اولا زم په واده هیڅ پوه نه شوم او ډیره خفه هم شوم. هغه خیښانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و، او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. مکڑا ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم